مازیګر 15 بجې شو ورېدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنه خبري غړې کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د بلوچستان په خوزدار کې د لیویزو پر یوې پوسټې د شوی وسلوال بریټ پاډاوري دغه راز د پاکستانی حکومت د ترهګرۍ ضد تګلارې پاډه د هیواد د کورونا چارو د وزیر د تازه څرګندونو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پاډه د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د عکس العمل او د همدې عملیاتو پر افغانستان د غیزو پاډه رپورټونه درته لرو. یہ پریوش میر سیمیز موضوعات مهم رپورٹونه در تراوړي خو په پیل کې خبرونه اورو چې بشیر غواخي وړاندې کړي.
بلوچستان کې د لیویز اته اهلکار ورجلې دي. د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن په شمالي وزیرستان کې د پوز په بمباري کې د عامو خلکو پر وژنه تشويش خوده لیدي. د افغانستان د بدخشان ولایت چارواکي وویل له هغه ویش افغان پولیسو څخه چې په یامګان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبان نیولي وو درشي راپرېښودل شوی دي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان چارواکي وای په خوزدار کې د لیوی ذاته اهلکار وژل شوی. چارواکي وای نن په دغه سیمه کې د کوټي او کراچۍ پر لوی لارې په جوهر نومي چک پوسټ نامعلوم موټر سایکل سورو وسلوالو برید وکړ او دغه تل ناس ټول لیوی سرتیری وژل. وسلوال تر برید وروسته تښتېدلې دي. تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا قبول کړې نه ده. خو په سیمه کې تر دې وړاندې پر پاکستانی امنیتي ځواکونو بلوچ بیلتون غوښتونکو چې له پاکستانه د بیلیدو لپاره جګړه کوي وخت نا وخت د غسې بریدونه کړي. په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز بمباري کړي او د وسلوالو د وژلو خبر ورکړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون مطبوعاتو ته وویل چې نه یې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات ختم کړي او نه هم د پوځي عملیاتو فیصله دوی کړې ده. بلخوا د پاکستان د انساني حقوقو د کمیشن د خبر پختونخوا څنګه مشر شیر محمد خان نن مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان کې د عامو خلکو د وژنې په اړه تشویش لري.
هوائی بمباری خپل نشانه نه ولی بلکه هغه کې ډېر معصومان زنانا مبتلاګان کمزوري او بېوزله خلک چې دي نه غوښتي چې متاثر کیږي. موږ خو همیشه لپاره ډېر لپاره اواز پورته کړی دی چې یاره دا اپریشن چې تاسو کوئ دا په کار کې ټارګټ دی. بل دا چې حکومت له په کار کې یا خو د مذاکرات او عمل وته چې سر ته ورسوي او که دا نه پس ناکامي کیږي نو بیا د مکمل اپریشن وکړي. نو زمونږ د هیومن رایټس کمیشن او پاکستان په دې باندې په نشانه شته.
د شمالي وزیرستان د میرالي خلکو مشال رډیو ته ویل چې د پوز په بمباره کې ځینې ولسی وګړي وژل شوي او د ځینو نورو کورونه وران شوي دي. پوز د ولسی خلکو د وژنې په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. خبر جنسی کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي برید کړی او د اف سي دوه اهلکار وژلي دي. د لوړګي پولیټیکل چارواکو بیګا مشال رډیو ته ویل چې دغه برید پرون ماښام شوی دی او په کې درې اهلکار زخمیان شوي هم دي. تر اوسه پورې چا د دې برید ذمہواري نه ده اخیستې. پېښور کې د روغتیا خزینه کارکوونکو یا نرسانو په هسپتالونو کې راتلونکي اونۍ د اړتیا اعلان کړی دی. مشال ریډیو سره نن خبرو کې ځینې نرسان وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته به احتجاجي ناسته وکړي. نرسان له حکومته د تنخواګانو د زیاتولو او په دندو کې د ترقۍ غوښتنې لري. له څو ورځو راهیسې پېښور کې ډاکټرانو هم د تنخواګانو د زیاتولو او مراتو د سم تقسیم لپاره احتجاج کړی و چې پرونی ختم کړي. د افغانستان د بدخشان ولایت چارواکي وای له هغه وی افغان پولیسو څخه چې په یمګان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبان نیولی وو درې شیره خوشی شوی دي. د بدخشان چارواکي وای د پولیس د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو په منځګړتو پرېښودل شوی. پولیس تیر هفته هغه وخت نیول شوی وو چې یمګان ولسوالۍ تر حملې روس طالبان ونیول. دا ځای اوس بیرته افغان پوز نیولی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ د دوه مرحلې انتخاباتو کې د خلکو ګډون لپاره 15 میلیونه رای پاڼې چاپ کړې دي. بلخوا د ټاکنو د دوه مرحلې یا پړاو لپاره د کمپاینونو لړۍ کې نن ولسمشرۍ ته د یو کاندید یا امیدوار ډاکټر اشرف غنی احمدي په لمنو ننګرهار کې لویه غونډه درلوده. په دې موقع تېرو انتخاباتو کې د امیدوار زلمی رسول لپاره په مشرقي ولایتونو کې د کمپاین مشر او د پارلیمنت غړی امیر خان یار د خپلو ملګرو سره د اشرف غنی پلوی اعلان کړ.
اشرف غنی نے خپل ناتړ اعلان کړ.
راتلون کی میش کی دن کی دوامی مرحلے ٹاکنو کی ڈاکٹر اشرف غنی مزے اور ڈاکٹر عبداللہ امیدواران دی وسلہ والی ڈلی الشباب دی سومالیا پا مگادش کے دا پارلیمنٹ پا ودانے برید کڑے اور لکتر لگا ہوا تھا نئی وجلی دی چاروا کی وئی چی دا برید پرون دا موٹر بمی چاودنی سے خپیل شو بے وسلہ والی دا پارلیمان پا ودانے ڈزی اکڑی دلتا موجود خلق ویلی چی منتی زوکون سر پنکت کے لکتر لگا شپک برید کون کے یو پوزیوں موجل شوی دی لال قید سر تڑاو لرون کی الشباب ڈلی ویان دا شیخ عبدی اسیس ابو مصب رسنو تویلی چی دوی دا دی برید او دا غلوی نکتی زموری اخلی خبرونا لا مشال ریڈیو سے خبر نن د روس وزیر اعظم دیمتری میدیدیف کرای میتزی نو موړه به هغه دفترونو وګوري چې خلکو ته روسی پاسپورتونه ورکړي د روس لخوا کرایمیا د ځان سره تړلو وروسته د میدیدیف دوهم سفر دی دا په داسې حال کې د اوکران کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي او د غن انتخابات کې د ولسمشر لپاره اته کسان نوماند یا کاندیدان دي په همدې مهال یوکران یو بل خبر وایي چې دغلته د ایټلی یو ژورنالیست یا خبریال وژل شوی دی د نړۍ د کیتولیک عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس اسرائیل او فلسطینی سیمو ته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې لویدیځې غاړې ته رسیدلی دی پاپ فرانسیس نن له اردن څخه د هلیکاپټر په ذریعه بیت اللحم ته لاړ نوموړی لومړنی پاپ دی چې د اسرائیلي خاورې ته له داخلېدو پرته لویدیځې غاړې ته اول ورغی پاپ بعد بیت لحم په منجیر میدانی کې هغه ځای ته نږدې چې د مسیحانو په باور حضرت عیسی علیه السلام پکې زیږیدلی دی په پراخو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري د بلوچستان په خوزدار کې نامعلوم وسلوالو نن د لیویزو پر یو پوستي برید وکړل او د دې ځواک یو شمېر سرتیری ووژل پاکستانی پوز لته رسو ورځ راهسې په شمالي وزیرستان کې پوزي عملیات پیل کړی دي د دې عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان حکومت کم اهداف تر سره کول غواړي
چې په کومو سیمو باندې د پاکستان حکومت کنټرول نه وي د افغانستان نه د خارجي فوجانو د وتو وړاندې هغه سیمو باندې خپل کنټرول زیات کړي
لبلې خوا د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شمالي وزیرستان په پوځي عملیاتو کې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې رپورټونو اندېښمن کړی دی
هوایي بمباري کې ډېر ماشومان زنانا مبتداګان کمزوري خلک چې دي ناهي متاثر کېږي دا امن کې د حکومت دې څنګه په نظر نه ګورو
د ممندو ایجنسی په غلنه کې له 15 کلونو وروسته د موسیقۍ یو بندر وشو چې د سیمې فرنګیانو په موسیقۍ مینو خلکو یې پاړه خوخي څرګند کړ
دا یو خاص سر په دې ماشومان وو چې رزبنګ د پښتنو د وجرې چې کم دوه دستور دی ناغي کې منګي رباب سیتار دا داخل شزونه دي
د خبرونه تر پای مو ملتیا رازو ولنی رپورٹ تا د بلوچستان په بلوچستان تسیما خوزدار کې نامعلوم وسلوالو پر یوې پوسټې برید کړی او په کې ناست اته د لیویزو سرتیری وجلی دي د پیښې مسولیت لا هم کومې ډلې قبول کړي نه دي زمون خبريال خدای نور ناصر پر لکوټې تفصیل راکوي
د بلوچستان د کورنیو چارو د سیکرټری اکبر حسین دورانی په خبره د بلوچستان خوزدار په وټسمه کې د اتوار په ورځ د مرم وسلوالو پر یوې پوسټې برید کړی او په کې ناست اته لیوی سرتیری وژل دي د دورانی په خبره پیښه د کوټې او کراچۍ پر لوی لاره په وټسمه کې په جوهر نومې پوسټې سوي چې برید کوونکي تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي سوي دي هلته له سیمې څخه ځینو امنیتي سرچینو بیا وویل وسلوالو تر برید وروسته له یادې پوسټې څخه د لیویزو ورپاتې سوي وسله هم له ځانه سره وړي او په موټر سایکل تښتېدلې دي د خوزدار امنیتي چارواکي وایي ټول مړي د خوزدار سرکاري روغتون ته رسولي او وروسته بیا د جنازې مراسم ترسره کیږي چې د سیمې ټول دوړپوړي امنیتي چارواکي به په کښې ګډون وکړي خوزدار د بلوچستان یو له هغو ناارامه سیمو څخه ده چې پکې بلوچ بیلتون غوښتونکي وسله والې ډلې په ورته پیښو کې لاس لري خو د نننۍ پیښې مسؤلیت د رپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړی نه دی په بلوچستان صوبه کې له تیرو شاوخوا لسو کالو راهیسې ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستانه د بیلیدو وسلواله مبارزه پیل کړې چې په همدې موده کې د دغې صوبې حالات تر بل هر وخت زیات کړکېچن پاتې سوي دي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
له امریکا خبریدونکو د کریسچن ساينس مانیټر نومي ورځپاڼه په ولیکنه کې راغلي که څه هم د پاکستان ریاست په بلوچستان کې له بلوچ بلتون پالو سره په جګړه بوخت دی، خو د دې هیواد زیاتره خلک یې په اړه ناخبره دي. لیکنه وایي دا ځکه چې په پاکستان کې یوې خواته د وسلوالو طالبانو کارواني او د هغو پر ضد پوځي عملیات روان دي، او بلې خواته په بلوچستان کې خبریالانو ته یو شمېر خطرونه دي چې له وجې په رسنیو کې دغه صوبې خبرونه ډېر کم مخې ته راځي. منور شاه د دې لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه د بلوچستان د نارامۍ په اړه د پاکستان یو بل جنگ د سرخط لاندې مقاله کې لیکي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره دغه صوبه کې 55,000 امنیتي اهلکار لګول شوي، خو زیاتره پاکستانی ولس بلوچستان کې د روانې جګړې نه ناخبره دي، بلکې د وسلوالو طالبانو مسلې د عامو خلکو نظر د بلوچستان نه اړولې دي. په دغه صوبه کې روان احساس محرومي او ناآرامي د پاکستان د جوړېدلو سره سم شروع شوې ده چې لا یې د ختمېدلو آثار نخکاری. په بلوچستان کې د دې نوړاندې هم بلوچ بلتون غوښتونکو سلور واره جنگ کړی دی. د دې مقالې خبريال وایي د بلوچستان په تربت بازار کې د ګرځېدو پر مهال یې ولید چې د اف سي ځواکونه د غلطه گشت کوي او هر دکان ته سرخ کاره کوي. هلته د دې بازار په دیوالونو بیلابیل نارې لیکل شوې چې پکې یو ځای لیکل شوې د 1928 کال د مارچ 28 نیټه د دوی لپاره تور ورځ ده. د یادونې وړ ده چې په دغه نیټه په اول وار بلوچستان ته امنیتي ځواکونه استول شوي وو. بل ځای لیکل شوي دوی د پاکستان قبضه نه مني. ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې بلتون پالا بلوچ وسلوالو ډلو 13 میاشت په کوټه کې په ریل ګاډي یو برید کړی وو چې پکې 14 کسان ووژل شو. دا راز د 2018 کال راهیسې شروع شوی په بلوچستان کې د یاغي توپ د 15 ملړۍ ده چې پکې تر دې دمه د امنیتي ځواکونو 1,600 اهلکار وژل شوی دي. په دغه صوبه کې یوازې په تیر کال کې د بلوچ وسلوالو ډلو په بریدونو کې 315 کسان وژل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي. د ورځپاڼې په وینا هلته بلوچستان کې د مسخ شوي لاشونو موندلو لړۍ هم جاری ده چې پکې یوازې په 13 کلونو کې 600 مړي موندل شوي دي. ځایي خلک تور لګوي چې دا ټول د بلتون غوښتونکو بلوچانو پلویان او یا خپل خپلوان دي او امنیتي ادارو د وړاندې نه اوچت کړي دي، خو امنیتي ادارې تل دغه تورونه ردوي. ورځپاڼې لیکي د بلوچستان د نارامۍ نه د عام پاکستانی ولس د نه خبرېدلو یوه بله وجه دا ده چې دغلته خبریالانو ته ډېر ګواښونه دي. د یوې خوانه ورته وسلوال دړه کې ورکوي او له بلې خوا د امنیتي ځواکونو له وجې د خطر سره مخ دي. په 13 کلونو کې یوازې په تربت سیمه کې 4 خبریالان نامعلومه کسانو وژلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې له پاکستانی طالبانو سره د امن مذاکراتو ختمولو پریکړه نه ده کړې. نوموړي زیاته کړې چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات د ترهګرۍ پر ضد د پاکستانی حکومت د پالیسۍ برخه ده. په دې اړه نور معلومات له اسلام آباد د احمد الله پر رپورت کې.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې مذاکراتي عمل ختمولو څه فیصله نه ده کړې شوې او شمالي وزیرستان کې فضائي حمله د رواني پالیسۍ برخه ده. داخله وزیر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې 13 اونۍ کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د سکیورټي په اجلاس کې مذاکراتي عمل د ختمولو څه فیصله نه ده کړې شوې او نه د کومې ډلې لخوا داسې څه مطالبه مخې ته راغلې ده. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې په تیرو وختونو کې دا فیصله کړې شوې وه که د اولس یا د فوز په ضد څه قسمه د ترهګرۍ پیښه را مخې ته شوه نو مناسب جواب به ورکړی کیږي، او د تیرو شروع په ورځ په شمالي وزیرستان کې شوې فضائي حمله د دغې پالیسۍ برخه ده. د طالبانو مذاکراتي کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه وایي چې تر دې دمه د طالبانو لخوا هم د مذاکراتو د ختمولو څه اعلان خو نه دی کړی شوی، خو د فضائي حملو وروسته مذاکراتو جاري ساتلو امکان ډېر کم دی. خبریال او قبائلی چارو نظر لرون کے طاہر خان وئی چې د کاروایانو نه داسې ښکاری چې حکومت د مذاکراتو په ځای فوزی اپریشن د لارې معاملې حل کول غواړي.
دا خبرو سره یو امیدونه و چې کیدی شي پاکستان کې حمله نه وي، نو حمله هم غرنګ روانه وي. د سره سره خبر خبرو کې ځند راغلی او بل په دې رستو کې د امریکای په ډیر لږ وخت کې درې اعلی فوجي او حکومتي چارواکي راغلی او بیا د فوج مشر افغانستان ته تللی او هلته هم دوی ډاډ ورکړی و چې دوی به انتخاباتو کوم دویم پړاو دی هغې کې به هم دوی مدد کوي. نو دا ټول شیان ته چې سړی وګوري نو ځکه دا عملیات شروع شوي دي او حکومت اوس غواړي هم چې په کومو سیمو باندې د پاکستان د حکومت کنټرول نه وي نو د افغانستان نه د خارجي فوجانو د وتو وړاندې هغه سیمو باندې خپل کنټرول زیات کړي.
یاد دوی چې د تیرو څو ورځو نه د پاکستان فوج لخوا په شمالي وزیرستان کې فضائي حمله روانې دي او د فوج د مطبوعاتو ادارې آی ایس پی آر تر مخه د حملو کې یو اویا ترهګر وژلې شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان امنیتي ځواکونو له تیرو څو ورځو راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې د ولسي وګړو د وژنو رپورټونه مخې ته راغلي دي. حکومت او پوځ وایي چې دا هدفي عملیات دي چې پکې د وسلوالو مرکزونه په نښه کیږي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې له مشر شیرمحمد خان سره مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلې چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې ولسي خلکو ته د اوښتو ځاني او مالي توانونو په هکله څه معلومات لري.
زمنګ خپل معلومات چې دي د اخبارونو په دنیا باندې دي ځکه چې زمنګ خپل چې کوم کوارډینیټر جوړ وغیرہ هغه علاقې نه راوتی دي او ان زمنګ رابطې نشته دي. دا داسې ښکاري چې حکومت یو طرف ته فوجي عملیات کوي او بیا دویم طرف ته هغه درام اعلان کوي چې نه دا آپریشن نه دی نو هوایي بمباري چې ده هغه کې ډېر ماشومان زنانه بوډاګان کمزوري او بېوزله خلک چې دي نه هغې کې متاثره کېږي. نو دا امن چې دی د حکومت دی څنګه په ډېر ښه نظر نه ګورو.
شیربابت صاحب تاسو ذکر وکړو خو دغه حکومت بیا دا نظر لري د داخله چارو وزیر چودري نصر علي خان ویلي چې دغه عملیات خو نه دي خو دا د دوی د اغه پالیسي ایسه ده چې عملی کیږي پوز باندې یا په ولسی خلکو باندې دغه خلاف یو جوابي کاروي ده. نو څه فکر کوئ چې جوابي کاروي څنګه کېدلی شي یا دغه هر ډول عملیات دي خو ده دي
زمونږ چودري نصر علي خان صاحب چې د دې پر کوم منطق او دلیل ویلي دا خو زما په خیال د دنیا په تاریخ کې دا نه مې دلیل دی ځکه چې دینه مخکې ما داسې خبر نه ده اورېدلې چې د یو فریق د عمل پر د عمل کې فرق کې چې هغه هم لوګ کې ورته دې هم لوګ کې چې دې ته انګریزي د اپریشن د پس دې بدګرنی نه وته چې دې ته په پښتو کې څه نه پوهول. دا خو دا چې مطلب چې جنگ دی او د جنگ په نتیجه کې مطلب چې مړی کیږي د جنگ په نتیجه کې کورونا ورانه یې د جنگ په نتیجه کې عام ژوند د انسانانو چې دی داغه مطلب چې متاثر کیږي سکولونه بندیږي هسپتالونو ته خلک نه وړه کیږي کاروبار ختمیږي او دغه انګریزي کې د نړۍ له کوم ډپریشن نه راځي زموږ فرق په زړوږي الفاظ کې به موږ دغه وایو چې دا هم دغه جنگ یو برخه ده.
چې کوم معلومات دا سیمینار روزین واغې کې ویل کېږي چې ماشومان خزه بې ګنا مشران بډاګان هم پکې وجل شوې دي نو څه فکر کوي چې د دوی د انساني حقوقو په لحاظ سره تاسو دلته په پاکستان کې چې کوم د انساني حقوقو اداره ده دوی کوم نړیوالو ادارو سره رابطه کړي یا فوج سره یا حکومت سره چا سره رابطه هم کړي کسانګا
موږ خو همیشه لپاره دې لپاره आवाज پورته کړی چې هر دا اپریشن تاسو کوي دا په کار کې ټارګټ دی بلل چې حکومت له په کار کې په دو کې تغیر لار چې نه خپل کې یا خو د مذاکرات او عمل وته شي سر تور شي او که دا نه پس نه کوي چې نو بیا د مکمل اپریشن وکړي او که فرض کړو مذاکرات او عمل سر تور نه شي او هغه ساتي او دام ساتي نو دا خبرې کوي دا د یو بل سره متصادم دي. نو زمونږ د هیومن رائټس کمیشن او پاکستان په دې باندې پریشانی شته ځکه چې مونږ هغه خلک کم په دې ځین کې ملوث دي هغه په دې کې کردار نشته هغه ته تاوان رسي نو مونږ د هغه باره کې ډېر فکرمن یو. مونږ خو پر ملکي سطح باندې مطلب دغه کو بندا چې د عالمي انساني حقوقو تنظیمونه چې د هغه خپل وسایل شته خپل هغه معلومات کې نو زمونږ نه په دې هغه کردار سره به سمول شي.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې له مشر شیرمحمد خان سره مو زموږ د همکار منور شاه مرکه اوریده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د غنو وسلوالو د وژنې خبر ورکړې خو ځايي خلک وایي چې ډېرې وجل شوي کسان ولسی وګړي دي. د عملیات په داسې وخت کې شوي چې لډیورن کرخیا خوا په افغانستان کې د ولسمشره انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل شوي او راتلونکو میاشتو به ټاکنې کیږي. څېړونکو وایي د پاکستانی پوز د عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته وختلې او امنیت خرابول شي. بشیر غاخ پر رپورټ لري.
افغان چارواکي د پاکستانی پوز لخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد شروع کړي عملیات په سیمه کې د ترهګرو د ختمولو او امنیت لپاره خدي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپریشن څنګ مشر جنرال افضل امان په دې اړه وایي
په دې کې شک نشته کله چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا عملیات پیل شوي وو دا د تروریستانو او طالبانو په ځپلو کې رول لري. دا عملیات د سرحدونو یا د ډیورند کرښې تر دواړو خواوو په امنیت اغیز کوي. افغان حکومت د دې غوښتونکی دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کې تفاهم او همغږي موجوده وي. دا یو ښه هدف دی او مثبتې اغیزې لري.
د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیرونی د افغانستان پاکستان او ناتو په درې اړخیزه غونډه کې وعده کړی و چې هیواد به له افغان حکومت سره د امنیت لپاره مرسته کوي. خو د افغان پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وایي شمالي وزیرستان کې پاکستان د هغه طالبانو پر ضد عملیات نه کوي چې افغانستان کې له خپل خوندي مرکزونو بدامنی جوړي. شمالی وزیرستان کی عملیات په داسې مهال شروع شوی چې افغانستان کې د ولسمشری د ټاکنو د دوهم پړاو کمپاینونه شروع شوی او راتلونکو میاشت به رائے اچول کیږي چې افغان طالبانو یې د ګډوډولو خبره کړي. د پاکستان د پوز یو پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه بیا وایي پاکستانی پوز خپلې پخوانی وعدې پوره کړي او دا ځل به هم همداسې وکړي.
پاکستان کو د انتخاباتو نو مخکې دا فیصله کړې وه او په دې بلکې قدمونه هم اخیستي چې بعض نه دې خوا چې په پاکستان کې کوم خلک دي هغوی یې خوا لاړ نه شي او الیکشنو کې څه خراب تیاره نه وځي او هغه اوم شي لکه الیکشن امن شو او د پاکستان چې کوم پکې کردار و هغه ادا شو او دا چې څه پاکستان چې کوم دی نو څه نشته چې د افغانستان کې امن نه وي لپاره کې خیر نه.
افغان چارواکو بیا بیا پر پاکستان تور لګولی چې په خپل خاوره کې افغان طالبان ته خوندي ځایونه برابرۍ او لاري افغانستان کې خپلې ګټې ترلاسه کړي. د پاکستان د پوز یو بل پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وای د حالاتو غوښتنه داده چې پاکستان خپل پالیسی بدل کړي.
دا سوچوم زمونږ په سکیورټی اسټابلیشمنت کې پکار دی چې ډېر ضروري دی چې موږ په افغانستان کې امن راولو. هغه کې داده چې زما خیال دی چې طالبان د افغانستان چې کوم دین لري هر یو حکم را پاکستان منی خو بیا هم سره اثر رسوخ پاکستان لري. هغه داسې تدابیر اختیار کړي چې افغانستان کې دغه خلک امن لپاره قائل کړي چې دا مسله په مذاکراتو باندې حل شي.
یاد دی وی چې افغان چارواکي د طالبان سره د روغې جوړې کوششونه کوي او ویلي دي چې د دې کار لپاره د پاکستان رول مهم دی. خو د دوی په خبره پاکستان په دې لړکی په رښتینې توګه همکاري نه کوي. اسلام آباد د تورونه ردی
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
اوریدونکو د پاکستان په قبایلی سیمو کې لتیرې وی لسیز راځي له تاوتریخوالي ډکه شخړې دوام لري. د نړۍ په نورو هیوادونو کې چې کله هم دغه رقم پیښې رامنځته کیږي نو لیدل شوی چې نړیوالې مرستندوی ادارې د جنگ ځپلو سیمو خلکو سره مرستو ته حاضرېږي. دا چې د نړیوالو ادارو ولې تر اوسه د خپل مرستو لړۍ د پاکستان قبایلی سیمو ته نه ده غځولې په اړه د مجید بابر دا رپورټ ورو.
تیرونی د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې د مشکوکو وسلوالو په پټندایونو د پاکستان جنگي الوتکو بمباري کړې وه. د ځایي ولس په وینا په دغه بمبارۍ کې په لسګونو خلکو ته مرګ جوړ لاوړېدلې وه. د پاکستان په نورو سیمو کې چې کله د تشدد پیښې رامنځته شي نو یو شمیر امدادي ادارې د جوبل شو او وجل شو کسانو سره د مرستو په مخه د پیښې ځای ته د ډاکټرانو او امبولانسونو سره ورځي او د زخمیانو او جنگ ځپلو خلکو سره مرسته کوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه عمل په قبایلي سیمو کې تر سره کیږي او کنه. د شمالي وزیرستان د موساکی کلی الیاس خان په دې اړه وای
دا چې څه ټیم بمبار وږي بولین سیک پیژنې نه نه بنسینا ستا نه سستا کلی ولا وی هغه خدمات عزت په خپل سره کوي علاج ما له جاو کی هغه نه بعد په غرونو کې چې کومه کچال یې هغه بند کړې دي په دوه درې ورځې کې امون بنو تر او باسو دا غاړې مش په لاسونو کې مړ کېږي بس فوجان چې زخمیان شي فوجان چې کوم ته نه فوجانو سره الی کوپټر دی امبولینسینا دی ور سره هغه خپل اوري راوري
په هر شخړه کې د عالمی ادارو د منډیټ مخه د نړیوالې سره صلیب او د مقامی سره صلیب ادارې امدادي کارکونکو باندې لازمه ده چې کوم شخړه کې انساني مرګ جوبل رامنځته کیږي چې هغه سیمو ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې مې د نړیوالې سره صلیب ادارې آی سی آر سی ویاند نجم ساکب نه پوښتنه وکړه چې ستاسو امدادي کارکونکي ولې قبایلي سیمو ته نه ځي.
د پاکستان حکومت دا دریز لري چې په قبایلي سیمو کې کومه پر تشدد شخړه روانه ده د نړیوالو قوانینو تر مخه دغه یو مقامی شخړه ده. موږ د پاکستان د دغه دریز قدر کوو او منوي نو ځکه موږ هلته نسو او بل دا چې په قبایلي سیمو کې د امنیت صورتحال هم ډیر ښه نه ده.
د نجم ساکب دا خبره چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې روانه شخړه یو نړیواله قانوني شخړه نه ګڼي نو ځکه نړیوالو امدادي ادارو ته د غوښتنو ته د تلو اجازه نه ورکوي. دغه خبره مې د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیه یو مشر عبدالکریم محسود مخې ته کېښوده. نو هغه وایي
حقیقت نشته بلکه بدنیتی ده. یو خو دا شخړه چې کومه قبایلو ته پیشه ده دا صرف د پاکستان پورې محدود نه ده، دا انټرنیشنل یوه شخړه پیشه شوې ده او په دې کې که فزیکلی هم انټرنیشنل خلک انوالو نه دي پراکسلی هغه خامخا پکې انوالو دي. دا انټرنیشنل کم ریډ کراس والا ادارې دي دغو ته پکار ده چې کم از کم دوی بنو کې په میرلی کې په میرانشاه کې پټان په ډیرا اسمیر خان کې دوی خپل دفتر کلاو کولای شي ځکه چې په دې اپریشنو کې ډېر بې ګناه خلک هم زخمی کېږي مریږي او تاوانونه برداشت کوي.
عبدالکریم محسود زیاتوی چې نړیوالې او ملکی د صحت امدادي ادارې قبایلي سیمو ته نشي تلی نو د دغو سیمو ولس لپاره دي بیا د صحت په اړه د روزنې ورکولو پروژې پیل کړي. د ده په خبره د دې له وجبه عام ولس ته ډېره ګټه ورسي. تاسو ستونزې
ځوانو ته کارجونی یو څوک داخلي وي
خلک دې د روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اردوونکو په کورم ایجنسی کې هغه خلک چې خپل خپلوانی په فرقیزو شخړو کې له لاسه ورکړي د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د معاوضو ورکولو خپلې کړې ژمنې عملي کړي. له سیمې پرې د مشال رادیو خبریال طارق اورگزے رپورټ راکوي.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې متاثره هغه کسانو سره هیڅ مرسته نه دي شوي کوم چې خپل خپلوان د فرقیزو شخړو په وخت مړه او زبل شوي دي. سرکاري ریکارډ تر مخه په سیمه کې د شخړو له امله شاوخوا 1200 عام وګړي مړه او تر 1300 پورې زبل شوي دي. سید ګل بنامه د سادې سیمې یو متاثره کس مشال رډیو ته وایي چې حکومت له خوا تر اوسه په دې لړ کې دوی سره هیڅ مرسته نه دي شوي.
مخور کې 2007 کې دوه مسایل پریوتو کوم ماتر ته هیڅ توان نه درک مونه مشرور نور لګول نه میګه هغه سخت مشه ویکیشنل کالج ته یو مسایل رول ورکه پریوتو یم ترنو ګور مخه هغه شترز ویل خزم مراش پر کې او دور کې مشمول مش
واضح دی چې په 2008 کال کې شیا سنی مشرانو ترمنځ د مری په سیمه یو لوزنامه لاسلیک شو چې بګی یو ماده دا هم وا چې هغه کسانو سره به مرسته کیږي کوم چې خپل خپلوان په شخړو کې مړه او زبل شوی دی. حاجی عبدالله بنامه یو بل متاثره کس وایي چې په 2010 کال کې دغه لوزنامه عملی شوی دا خو سره تر اوسه کړي وعده پوره نشولې.
د مو خپل یو ورور شیر محمد نامادو بل مترز وایو ولزیر نوم یې یو مخریای او ابراهیم نوم یې دا درې وړه زخمیان شول ولګیدل او ساده منځ بازار کې چې کونه مزایل را پریوته غسر زخمیان شول په خبر لا روړل کم نس کم 6-7 لک روپے خرچا پاوند وشو. کاغذونه را باندې را وخت په سپټال نه ریکارډینګ را باندې جوړ کړلو هغه ځان سره جمع کړو بڑا چنار کې او مت پوسټ شرط نه نه ورته پر نه کړه.
د کمپنسیشن سیل یاد موایزه د ادارې مشر حشمت علي وایي چې بسیمه کې دوی له اول هغه کسانو سره مرسته وکړه کوم چې د شخړو په وخت کورونه رنګ شي وو. چارواکي زیاتوي چې دوی هغه کسانو سره هم د مرستي کولو اراده لري کوم چې خپل خپلوان مړه او یا زبل شوی دي.
کوم چې دا سیستم د کوڅه هو په مطابق
حشمت علی په خبره متاثره کسانو ته به د یو کس په مرګ درې لکه او ژوبل شوي کس په سر یو لک روپۍ ورکول کیږي. په کورم ایجنسۍ کې شیعه سنی ډلو ترمنځ د 2001 کال نه واخله تر یولسمه پورې شاوخوا 9000 جنگونه شوي دي چې په دې کې ولسي وګړو ته سخت مالی او ځاني زیان اوړېدلی دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، کورم ایجنسۍ.
پښتو وای مشال ریډیو وار
پینځنی بجې کیدونکو د اوریدونکو د بشری غوښنا د خبرونو لنډی سورو.
د بلوچستان چارواکي وای نن په خوزدار کې د کوټي او کراچۍ پر لوی لارې په جوهر نومي چیک پوسټ نه معلوم موټر سایکل سورو بریدوک او په دې چیک پوسټ کې ناست ټول اته لویز سرتیری ووژل. د بریدې مورې چا نه ده اخیستې. په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز بمباري کړې او د وسلوالو د وژلو خبر ورکوي، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات نه دي ختم کړي او نه هم د پوځي عملیاتو فیصله کړې ده. بلخوا د پاکستان د انساني حقوقو د کمیشن د خبر پښتونخوا څنګه مشر په شمالي وزیرستان کې د پوز په بمباریو کې د عامو خلکو پر وژنه تشویش ښودلې ده. خبر ایجنسی کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي برید کړی دی او د ایف سي دوه اهلکار وژلي او درې زخمیان کړي دي. روسو کوم ډلې د دې برید ذمہواري نه اخیستې. د افغانستان د بدخشان ولایت چارواکي وایي له هغه ویش افغان پولیسو څخه چې په یمګان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو نیولي وو درې شیره خوشې شوې دي. دغه ولسوالۍ څه ورځې وړاندې طالبان نیولي وو خو اوس بیرته افغان پوز ته لاسته ورغلي دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ د دویمې مرحلې ټاکنو کې د خلکو ګډون لپاره 15 میلیونه رای پاڼې چاپ کړې دي. بلخوا د ټاکنو د دویمې مرحلې لپاره د کمپنیو لړکې نن ولسمشرۍ ته د یو کاندید یا امیدوار ډاکټر اشرف غنی مجی په لبن ننګرهار کې غونډه وکړه او د پخواني امیدوار زلمی رسول لپاره په مشرقي ولایتونو کې د کمپاین مشر سره د خپلو ملګرو د اشرف غنی سره یو ځای شو. وسلوالې ډلې الشباب د سومالیا په موګادیشو کې د پارلمنت پر ودانۍ برید کړی او لږ تر لږه 8 تنه یې وژل دي. نن د روس وزیر اعظم دیمتری میدودوف کرایم ته ځي او نوموړی باغ د سګنو ګوري چې خلکو ته روسي پاسپورټونه ورکړي.
لن خبرونه مو د بشیر غواخ نو اوریدل. اوس د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نو.
نن مشرق رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې وړاندې ورځو کې سیکرو رولې اسلام آباد کې احتجاج وکړ او دوی د پارلیمان د نننن وتل کوم چې د افسوس سره سره د پام وړ خبره هم ده چې ولې د سیکان په دومره انتهایی قدم پورته کولو مجبور شو. اداریه وړاندې لیکي چې د پاکستان په آئین کې اقلیتونو د حفاظت پوره پوره ضمانت ورکړل شوی دی او اسلام هم اقلیتونو ته د عبادت په ګډون هر قسمه مذهبي ازادي ورکړې ده. خو د بده مرغه د تیرې سمودې راسې پاکستان کې اقلیتونو هم د ستونزو ښکار دي او په تیره تیره سند کې وخت په وخت داسې شکایت هم راځي چې غنی هندواني جنګې تختول کیږي او دوی په زور اسلام ته راړبي. د کوم رستو چې بازي خلک د پاکستان په ضد لوی پروپاګاندا کوي. اداریه اخیره کې په حکومتي چارواکي او مذهبي مشرانو او عالمانو غږ کوي چې د پاکستان او اسلام تشخص بچ کولو د پاره د خپل کردار تر سره کړي او د شکایتونو پلټنې دی وکړي چې حقیقت څه دی او د کې چې هر څوک ککړ وي هغه یې د کام مخې ته راولي. نو ورسره به راتلونکي کې د دا قسمه ناوړو پیښو مخنیوي هم شي او اقلیتونه به په ازادۍ سره خپل ژوند تیروي او خپل مذهبي رسومات او عبادت وکوي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریه کې لیکلي چې پاکستان کې د ایچ آی وی او ایډز بیماری مخ په سیوا کې دوه ده او د سند صوبې د ایډز کنټرول پروګرام یو چارواکي په خبره 13 لسو کالو کې سند کې د ایډز رنځورانو شمیره کې 300% اضافه شوې ده. اداریه زیاتوي چې د شمیرې تر مخه دا وخت پاکستان کې د ایډز 8000 مریضان دي او د دې کې زیاتره د ستنو په ذریعہ نشکونکي خلک، بدچلنه خلک او هغه خلک څوک چې
عرب ملکونو کې کارونه کوي یا د دوی کور والا او دوی سره نور نږدې خلک شامل دي. اداري مخکلیږي چې حکومت په کال 1980 کې د ایډز مخنیوي لپاره ډېر چټک ګامونه پورته کړي وو، خو وروسته د دوی حوصله هم مړاوې شوې او د پاملرنې کمیدو په وجه د ایډز رنځورانو کې اضافه وشوه، چې په کې لویه وجه د علاج نشواري سره سره د ایډز په هکله آگاهي نه لرل هم شامل دي. اداري اخره کې وایي چې باید صوبایي حکومتونه د ایډز کنټرول پروګرام د لارې خلکو کې آگاهي پیدا کړي او د دې لپاره د غیر سرکاري ادارو مرستې او ملاتړ هم ترلاسه کړي او وفاقي حکومت دې لړکي هر قسمه کومک او درابطه کار کردار ترسره کړي، چې ورسره یو طرف ته د نوي کیسونو مخه ونیول شي نو بل طرف ته هغه خلک چې دې رنځ کې اخته دي د هغوی درملنه او علاج هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای نیویورک ټایمز ورځپاڼه په لیکنه کې راغلی د هند د نوی وزیر اعظم د څوکۍ د لوړې دستوریتا د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوړپوړي حکومتي چارواکي وربدل شوي دي، چې د لیکنې تر مخه دا د هند حکومت لخوا یو نوی ګام دی. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا د افغانستان په هرات کې د هند پر کونسلګرۍ د وروستي وسلوال برید په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو مقالو غټ ټکی د انیسې اجمل ناورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم د هند راتلونکي نوی وزیر اعظم نریندر مودي د خپل کمپاین پر مهال ژمنې کړې وي چې هند به د پرمختګ په لور بوزي، د ګل پرست سوګند پورته کولو په دستوره کې د سارک د غړو هیوادونو د مشرانو په رابللو سره په هند کې یو نوی ګام پورته کړی دی. په هند کې اکثره په روایتي توګه د وزیر اعظم د سوګند پورته کولو په مراسمو کې بهر ملکي مشران ګډون نه کوي. د نریندر مودي لخوا بلنه د یو داسې پیغام لیږي چې ګڼې نوموړي به د بهرنۍ پالیسۍ په لړ کې په آزاده توګه ګامونه پورته کړي او د هیواد نورو کتورو کسانو ته به اجازه ورنکړي چې د خپلو ګټو لپاره د نوموړي په پریکړو اغیز وکړي. په جنوبي ریاست تامل نډو کې سیاسي مشران چې د ډېرې مودې راهیسې د سریلانکا د تامل اقلیتونو د حقونو دفاع کوي، د سریلانکا د ولسمشر د بلنې د پریکړې په لړ کې سخت غبرګون ښودلی دی. د افغانستان، سریلانکا، نیپال، مالدیپ او د بوټان مشرانو د مودي د سوګند پورته کولو په دستوره کې د خپلې موجودګۍ پخلی کړي او بنگلاديش بیا دا ژمنه کړې ده چې د خپل پارلیمان سپیکر بلیږي. خو د رسپانې په خبره تر ټولو زیات تجسس د نواز شریف پاړه دی چې هند ته د دورې په لړ کې ورته د ځینو پوځي مشرانو د سخت دریځو لخوا مشکلات دي. نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د اقتصادي او سفارتي اړیکو جوړولو یو عارضي هڅه د 2014 کال په لومړیو کې هغه وخت ختمه شوه چې کله په کشمیر کې په لانجمنې پولي جګړه وشوه. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د هند نوی راتلونکي وزیر اعظم نریندر مودي د خپلې څوکۍ سوګند لا نه دی پورته کړی، خو له لومړي چیلنج سره مخامخ شو. د افغانستان په هرات کې د جمعې پر ورځ د هند پر کونسل ګرې بریدو شو چې د نښتی وروسته پکې ټول وسلوال وژل شول. ورځپاڼه لیکي دا برید په افغانستان کې د هند په کارکوونکو لومړی نه دی او کېدای شي چې د اخري هم نه وي. د هند شکونه پر هغو وسلوالو مرکز دي چې د واشنگټن پوسټ په وینا د پاکستان د استخباراتي ادارو ملاتړ ورته ترلاسه دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په هند بریدونه دوام لري او نریندر مودي د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ډېر جذباتي بیانونه هم ورکړي، له هند سره محدوده لارې دي. مودي هڅه کوي چې د پاکستان سیاسي مشران د پوسټ نه بیل کړي، خو د مقالې په خبره دا په تیرو وختونو کې هم د هند ستراتیژي پاتې شوې ده چې ورته لږه کامیابي ترلاسه شوې وه. وسلوالي ډلې لکه حقاني شبکه او لشکرې طیبه په وار وار د هند او پاکستان ترمنځ مفاهمت ته زیان رسولی. د پاکستان پوسټ نه استاذ ښکاري چې په موجوده وخت کې له نوې ډلې سره د څه قسمه معاهدې دلچسپي نه لري. د واشنگټن پوسټ په خبره پاکستان هند ته د یو راپورته شوی قوت په توګه ګوري چې د هند واک به اوس د یو کام پرسته هندو په لاس کې وي. ورځپاڼه لیکي پاکستان په مسلسله توګه د تورونه لګوي چې هند د پاکستان او افغانستان په پوله دواړو خواو ته د وسلوالو ډلو سره ملاتړ کوي. واشنگټن پوسټ زیاتوي په پاکستان کې د پوځ او حکومت ترمنځ د میډیا په ازادۍ او د تحریک طالبان په وړاندې د پالیسۍ په سر تاوتریخوالي د نواز شریف هغه صلاحیتونه محدود کړي دي چې په پالیسۍ کې بدلون راولي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو، په اوکران کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو ورکول روان دي. دا انتخابات په دې هیواد کې د روس پلوي ولسمشر له لری کېدو درې میاشتې وروسته کېږي. ګڼ اوکرانیان په داسې حال کې خپل راتلونکي ولسمشر ته رایه ورکوي چې د دې هیواد د ختیځ د دوو سیمو ډېره برخه د روس پلو بلتون غوښتونکو په واک کې ده. تفصیل د اجمل اندناور.
راپورونه وایي د رای ورکولو په اړه لومړنۍ نښې ښیي چې په پایتخت کیف او د اوکراین په لویدیځو سیمو کې ډېر خلک په رای ورکولو کې برخه اخلي، خو په ډونیتس کې سیمه ییزه اداره وایي په دې سیمه کې له 2430 رای ورکولو مرکزونو څخه 426 پرانستي و چې له دې څخه هم هیڅ یوې خپله د ډونیتس په ښار کې نه و. همدارنګه د ډونیسک د ګوندۍ سیمې په مرکز لوهانسک هم د ریپورټونو لمخې رای نه دی ورکړل شوی، خو دا څرګندوي چې په سیمه کې ځینې مرکزونه پرانیستي دي. د اوکراین سرپرست صدر اعظم ارسینی یاتسینو کویلی د هیواد په ختیځ کې د ثبات د رامنځته کولو لپاره به انتخابات لومړنی ګام وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اوکراین له نوي حکومت سره به کار کوي. کیف پر مسکو تور لګوي چې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د اوکراین د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره 13 کاندیدان په خپلو کې سیالي کوي. نظر پوښتنې ښیي چې د خوږو جوړونکي میلیاردر پیټرو پورشینکو تر نورو مخکې دی، خو ګمان نه کیږي چې غوڅ اکثریت رایې ترلاسه کړي چې په لومړني پړاو کې د انتخاباتو د ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د نوموړي نږدې سیاله پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو ده چې د نظر پوښتنو له مخې له پورشینکو ډیره وروسته ده. تیموشینکو د یکشنبې په ورځ له رای ورکولو وروسته وویل د دې وخت را رسېدلی چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت لپاره د ناټو سره د دې هیواد د یوځای کېدو په اړه ټول پوښتنه وشي. که چیرې هیڅ کاندید په سلو کې له 500 زیاتې رایې ونه ګټي، نو د مخکښو کاندیدانو ترمنځ به دویم پړاو انتخابات د جون پر 15 نیټه کیږي. د اوکراین صدر اعظم یاتسینوک د شنبې په ورځ په یو بیان کې اوکراینیانو ته وویل دوی مسؤلیت لري چې د یو شمېر هغو ډلو د ګواښونو او خبرداریو سربېره رایې ورکړي چې د نوموړي په وینا د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره یې له بهر ملاتړ کیږي. یاتسینوک وایي موږ باید د بهر څخه تمویل شوو او مزدورو ډلو ته اجازه ورنکړو چې انتخابات ګډوډ کړي. موږ په بشپړه توګه د انتخاباتو مالي او قانوني برخه ډاډمنه کړې ده. ستاسو رایې به بیا د هیچا لخوا نقل کیږي. دا یوازې په تاسو پورې تړلې چې خپله پرېکړه وکړئ. دا به له لویدیځ څخه تر ختیځ او له شمال څخه تر جنوب پورې د اوکراین د خلکو اراده څرګنده کړي. یاتسینوک وویل ډاډمن دی چې د انتخاباتو ګټونکي به له اروپایي ټولنې سره د آزادې سوداګرۍ د تړون لاسلیک کولو ته لومړیتوب ورکړي. د اوکراین پخوانی مسکو پلوي ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د اروپایي ټولنې سره د دې تړون لاسلیک کول رد کړي و چې په دې هیواد کې څو میاشتې اعتراضونه راپورته کړل او هغه مهال پای ته ورسېدل چې نوموړی روسیې ته وتښتید. چارواکي وایي په زرګونو پولیس او داوطلبان یې چمتو کړي چې د انتخاباتو په ورځ ډاډمن امنیت رامنځته کړي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې
اوریدونکو ورسته له هغه چې د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو تنظیم حکومت د خپلو غوښتنو منلو اړکولو لپاره د صوبایي اسمبلی ودانۍ مخې ته لس ورځنی احتجاج وکړ. د صوبې د نرسانو تنظیم هم د ورته یو احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. ځلان یوسفزی پرې له پیښوره رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا نرسانو تنظیم صدر فاروق دلیل مشال ریډیو ته وویل چې د نهي یا سه شنبې له ورځې څخه به د نرسانو لپاره د سرویس سټرکچر ټاکلو او الاونسونو په حق کې د صوبایي اسمبلی ودانۍ مخې ته احتجاج کوي او بیا تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجي کیمپ ته دوام ورکوي.
منظور نه کیږي کنه موږ هلته کښېنم دی د سر اسمبلی صبح
نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا د صحت پخوانی وزیر شوکت یوسفزی د تیر کال دسمبر په 9 نیټه دوی ته د سرویس سټرکچر او الاونسونو ورکولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه دوی سره شوې ژمنه نه ده پوره کړې شوې. د خیبر پختونخوا نرسانو تنظیم جنرال سیکرټری انور سلطان مشال ریو ته وویل چې د پنجاب په مقابله کې د خیبر پختونخوا نرسانو ته ملاویدونکو مراعات ډیر کم دي.
الټا سټارټینګ پیچ کم ده هغه 40,000 او دلته په کې پیچ سټارټینګ پیچ ده نو هغه 15,000 او ډیوټي چې کم نه نو هغه 24 اور ډیوټي کوي نو چې کم د پنجاب کم کمپیر کومنګ نو زموږ مطلب
نو موړ زیاته کړه چې دوی په هسپتالونو کې تر ټولو زیاته ډیوټي کوي او تر ټولو زیات د دوی حقونه تر خپل لاندې کړی شوی دی. د پام وړ ده چې ځوانانو ډاکټرانو تنظیم دوی لپاره د سرویس سټرکچر ټاکلو د حکومتي ژمنې وروسته دوه ورځې وړاندې د درې ورځې کار بندیز او لس ورځې د صوبایي اسمبلی ودانۍ مخې ته د نهر احتجاجي کیمپ وځنډولو او اوس د خیبر پښتونخوا د نرسانو تنظیم د سرویس سټرکچر او الاونسون لپاره د صوبایي اسمبلی ودانۍ مخې ته د احتجاجي کیمپ لګولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
اوریدونکو د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو د ټاکنو د کمپاین په لړ کې په جلال آباد کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین د دفتر پرانسته د یوې درنې غونډې په ترڅ کې وشوه. په دغه اړه تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان ولسمشرۍ لپاره د نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین د پرانستې غونډه د یک شنبه په ورځ په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وشوه. دغه غونډې ته د ننګرهار د علماو شورا په استازو سربیره د مدني ټولنو ګڼ شمېر استازي، قومي مشران او د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان هم ورغلي ول. د ډاکټر اشرف غنی د کمپاین د سیاسي چارو مشر الحاج عزیز الله دین محمد د خپل ټیم په کمپاینرانو غږ وکړ چې خلکو ته د ډاکټر اشرف غنی د پوهې په رڼا کې قناعت ورکړي چې رایې په حق کې وکاروي.
زمونږ ډاکټر سره ډېر مواصفات لري، خبر ګرامونه لري، خپل پلانونه لري او هغه پلانونه چې د وزارت مالیې کې په دوران د پوهنتون کې او بیا د انتقال په دور کې چې کوم کار کړی دی یا په نړۍ کې کوم کارونه کړی دي بیا
مولوی توحید د علماء او شورا په استازولۍ خپل ملاتړ د ډاکټر اشرف غنی احمد زینه اعلان کړ. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي امیر خان یار چې د تاکونو په لومړی پړاو کې د ختیځ سیمې په کچه د ډاکټر زلمی رسول د کمپاین مشرو له ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ.
په دې راوند کې موږ خپل خوخه کړی دا په دې راوند کې به د ولس خوخه کوو. د ولس خوخه چې دا هغه ډاکټر صاحب اشرف غنی دا دوی شتو د ولسی جرګې وکیلانو او یو دې شو د ملي شورا د سناتورانو یو ځای لاړو او د ډاکټر صاحب
غونډه کې په لسګونو تنو میرمنو هم برخه اخیستې وه. د زرغونی نعیمی په نوم یوې میرمن په نورو میرمنو غږ وکړ چې په ټاکنو کې د خپلې خوښې نوماند رایې ورکړي.
موږ غواړو چې دغه میندې چې دوی په کورونو کې ناستې دوی ټولې راووځي او خپل هغه کارتونه چې ترلاسه کړي دي او په خپل خوښه آزادانه توګه باندې دوی خپل هغه رایې استعمال.
د یادولو ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره په دویم پړاو کې به د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنې ترسره کیږي. په دې ټاکنو کې د 50 جمع یو اصول نه تطبیقیږي. هر نومان چې په بل باندې یو رایې زیاته ولري د افغانستان ولسمشر به ټاکل کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، تیر ورځ د افغانستان په خوست کې د فکری رغونې او عامه پوهاوي تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار وشو. په دې غونډه کې ویناوالو په خپلو خبرو کې فکری رغونه له دې کبله مهمه وګڼله چې د تیرو جګړو پر مهال د خلکو په منځ کې ملي یووالی او اعتماد زیانمن شوی دی. په اړه یې د نجیب الله الوخیل دا رپورټ اورو.
په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د جګړو او پراخو مهاجرتونو له کبله د خلکو ترمنځ ملي یووالی او ملي اعتماد ته زیان رسېدلی او تر اوسه هم خلک د خپل هیواد پر وړاندې خپلو فردي او هیوادنیو مسؤلیتونو ته پوره نه دي ځیر شوي. نو د ولسونو فکري رغونه او عامه پوهاوی د دې لامل ګرځي چې د خلکو عامه فکرونه د ملي ګټو پر محور راوڅرخو او دا ډول فکرونو ته بیا وده او پرمختګ ورکړو. یاد څرګندونې خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنوال محمد رسول وري تیر ورځ مشال رادیو سره په هغه ورځنی سیمینار کې په ډاګه کړی چې د خوست د ولایت مقام لخوا د فکری رغونی او عامه پوهاوی ترن ولاندې جوړ شوی وو.
فکری رغونه ده او عامه پوهاوی دي. اول مجدیت اړ چې ټول افکار د ملي ګټو پر محور عیار کو او هڅه به مده وی چې دغه افکار وده وکي او پر مخ لاړ شي او د بل لوري څخه دغه افکار چې موږ غواړو مهوري کو د یو د ګټو د ملي ګټو پر بنسټ باندې هغه به خلک وپوهو عامه پوهاوی به تر سره شي.
د فکری رغونی او عامه پوهاوی سیمینار کې چې مدني فعالانو او ځینو حکومتي مسؤلینو برخه اخیستې وه، یو برخه د خوست د وروستیو څلورو کلونو پرمختیاو او د بیا رغونې په ډګر کې موجودو ستونزو او ننګونو ته ځانګړې شوې وه. د خوست دولت مقام د عامه اړیکو مسؤل بریلي روان وویل چې په دې سیمینار کې د اتو مهمو سکتورونو پرمختیاوې او ستونزې په تفصیل سره په ډاګه شوې.
د زیربنا، زراعت، پوهنې، روغتیا، ټولنیز خوندیتوب، امنیت، اقتصادي حاکمیت، بلکې په ټولو سکتورونو کې چې د بیا رغونې کومې پروژې تطبیق شوې دي یا د بیا رغونې کومې پروژې پلان شوې دي او یا د بیا رغونې کومې پروژې تر کار لاندې دي، د ټولو پروژو په تفصیل سره پکې یادونه شوې ده.
خوست والی عبدالجبار نعیمی د خوست د پرمختګونو په بهیر کې د ولسونو ونډه او همکاري وستایله او زیاته کړه چې د خوست امن او د خوست پرمختګ د ولسونو د عملی همکاري بیلګه دي.
زه نن اطمینان در کوم چې د خوست هر وګړی هم پولیس دی او هم ملي اردو ده او هم د دې وطن دفاع کوي. په دې سرحدونو کې چې دا خلک پراته دي، دا صرف هلته وخت نه تیروي بلکې خپل د خاورې د کونج کونج دفاع کوي. د دغه قدر کول دا پر موږ ټولو باندې فرض دی.
کتونکو د یاد سیمینار مواد او نتیجې له دې کبله ګټورې بولي چې دا به د راتلونکو سیمه ییزو ادارو د چارواکو سره د کاري لومړیتوبونو په ټاکلو، د برنامو په دوام او د نویو پروژو او برنامو په پلي کېدلو کې د یو اغیزمن لارښود رول ولوبوي.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
اوریدونکو د حاجی مرزا علی خان چې د فقیر اف اے پی په نوم یادیږي جانشین حاجی شیر محمد وایي چې کورنۍ د تل په څیر اوس هم په وزیرستان او شاوخوا علاقو کې د امن لپاره کار کوي. له نوموړي سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بولم.
فقیر عفیف یا جی مرز علی خان چې لوی مبارز پاتې شوی دی، هغه وخت کم حالات و، هغه کمه مبارزه وا، او نن چې کم حالات دي په دې کې څومره تاسو فرق وینئ؟
موسم سره فرق وی دا وړي او زمیشه هم چې زمو موسم سره فرق وی دا څه دی عفیف فقیر د وخت د نن واسه لڈر فارغل سنگھ او بیا بیا کو محبت چکیم دے یا مش کرا نیا کیما خپل ملک سره محبت دے بیا خصوص وزیرستان سره مده نر پاشو ز فرق نہ وینو کومے مش سره دے کوم
سره پدی لسو کالونو کی چ کم دغه حالات نا سم شول قبایلی سیمو کی وزیرستان کی تاسو کورنۍ د سل کوندې خاموش پاتې شو ام دغه سبب کی سو وجہ
خبر ادا دو چې میر لگا یو سره یو پر کاش چې یو جمع نوم لوټسی میر پر نقشہ د حکومت سره مشار بهګړې وی مې سکیم دې اندل تا جې کی مشورې لري هغه سره امیر امشا په نگرانی سره په مشورې لري او مې نن نه کارا چې مې نن نور شي مې هغه مشا د پر یو سفر وزیرستان یا امیر علاقه په خپل امن باندې لړ په تشوي دو هغه دې مې پاسه کوشش کوي نن چې کیما غونډه مې په 27 تاریخ باندې جوړوي په میرې باندې هغه کیما ماده چې کړې دو عام ته نه درو او بیا هم مشورې نه وړې ټوله په اتفاق
حاجی سر محمد په وشتمه نیټه باندې تاسو چې کومه غونډه را بللې ده په هغه کې مقصد څه دی؟
دا غونډه حالات روان دي وزیرستان ته ګدر غزي چې داسې مشکل دي نر خال ته ګاونډي خال ته او بیا خصوص پاکستان ته دا دي چکن دا رکھے او بیا مشرون خل دی چې کیمه د علاقه کې مشکلات دي چې موږ نتی ګیلې ګوچ دا موږ داسه امن وروالي چې ګیلې ختم شي.
د استر پختون مبارز فقیر اف اے پی د کورونا له وغړی حاجی شیر محمد سره مو زمنګ د خبريال عمر دراز وزیر مرکه اوریده.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 نیټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4 نیمو بجو له هارون بچا سره اوریدلی شئ.
اوریدونکو د ممندو جنسای د غلنۍ په یوسف خیل میاګانو سیمه کې د موسیقۍ یو بندار وشو چې د ګډونوالو په خبره 15 کلونه پسې دغه یو محفل را جوړ کړو. دوی زیاته کړه چې د سیمې د امنیت لپاره ډاډمن شوی او هیله مندي چې په راتلونکي کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. شانواز ترګزه پر رپورټ راکوي.
محمود جنسی په غلنه یوسف خیل میاګانو کې د رباب او د تبلیغ خوندور محفل جوړ شوی چې د ګډونوالو په وینا چې هغه د لسو کلونو څخه زیات وړاندې داسې محفلونه په غرمو لیدلی. خو دوی ویل چې د خراب حالت له وجې بیا داسې پروګرامونه د شپې هم نه کېدل. خو ویل چې په سیمه کې د عسکري قوتونو لخوا د اپریشن نورستو امنیت راغلی او هغه خوشبین دي چې کله په راتلونکو کې به هم داسې محفلونه جوړول شي. خیال مومن چې شاعر هم دی ورسره خبرې وکړي.
تقریبا ځوانو منو هر اوجره کې هر علاقه کې او په خپل کې ماډر شرکتونه کړی دي. دا پروګرامونه به کېدل خو بیا تخپیږي چې کله دا حالات مونږ تلک کړی جن شوې نه خراب شو نو داغي هغه سر دلاندې داسې جونه یو تسله پابندې په ولګي دا تقریبا دا 15 کال پس ما په خپل دي ګډون وکړو. دا یو خاص سر به په دې ما شومانو کې چې رزبنګ د پښتنو د وجري چې کوم دوه دستور دی نو هغه کې منګې رباب سیتار دا داخل شې جوړې دي.
په دې محفل کې شریک یو شوقي سندرغاړې سپینګره مقرب خان وای
او بل بګی دا شه جی بس منګه شوق او ما سره بدی بچی وران زما زمونی سالو خخړې وران مزیدار او باغی سپیو د پخیر چې وې دا شه مګه کوښ ځه په وړم وران دي او زه دا شوم چې زه چوما چې منګه دا پانو ګل منګه وړي سپڅو ازم سم
وسال مومن نمو پختل چې ګینه سمره تند دی وا چې په خپل سیمه کې مشران راغون شوی وي او ټنګټکورو کې
د شوق نه وي دا دغه کیږي چې موږ سکم ګاډي ډرایور روانو نو هغه ویل چې را دادل تمړې شوی دی واده دې سچلې موږ چې نه داسې پروګرام دی د موسیقي پروګرام دی نو هغه ویل چې به زم پاتې کیږم دا هور مدا خو ډیر وخت خوشو چې داسې پروګرامونه نه موږ دغینم د خلکو دغه د شوق او دغه چې د تګي د موسیقي ته دغه تداغي اندازې کیږي.
او په اخیره کې مو د یو سیاسي ګوند غړي ساجد مومن سره خبرې وکړې نو هغه ویل چې وړاندې په داسې میفلون باندې
ډیره زیاته خوشحالي مونږ ته دا محسوسه شوله چې دلته مخکې مونږ سره په داوري دیو دلته به مطلب غلنۍ کې د ماکو شوله یک غون کې د ماکو شلته دا او شاغه وشو نن دلته مطلب دا چې مشران هم راټول شي او ماشومان هم راټول شي او ټول مطلب فنکاران هم راټول شي نو یقیني شي ډیره زیاته مزه وکړه او د ټولو خلکو په مهونه باندې خندا به مونږ یو ځل سی کړل.
دا محفل د سحر لس په جون تر د غرمې 1 بجې پورې د سیمې د اوسیدونکو د ګل محمد خان مومن پوجره کې روان وو چې ورستو پکې مشاعره هم وشوه. شانواز ترغزه مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اردن کول دی رپورٹ سره د خبرونه د پای شبو تور رسیدو د بشیر غاخنه د خبرونو لنډی زور.
د بلوچستان چارواکي وای په خوزدار کې د کوټي او کراچي په لوی لار په جوهر نومې چیک پوسټ نه معلومو موټر سایکل سره سوالو بریټ کړي او د چیک پوسټ کې ناس ټول اته لوی سرتیري وژلي. تر اوسه چا د دې بریج وري نه راخسته. په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوز بمباري کړي او د سوالو د وژلو خبر ورکړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان مطبوعاتو ته ویلي چې نه تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات ختم کړي او نه هم د پوځي عملیاتو فیصله شوې ده. بلخوا د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن د خبر پښتونخوا څنګ مشر په شمالي وزیرستان کې د عامو خلکو د وژنې په اړه تشویش ښودلی دی. خبر ایجنسۍ کې سوالو د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي برید کړی او د اف سي 2 اهلکار وژلي او 3 زخمي کړي دي. د دې برید زیواری چا په غاړه نه اخیستی. د افغانستان د بدخشان ولایت چارواکي وایي له هغه ویش افغان پولیسو څخه چې په یمګان ولسوالۍ کې وسوالو طالبان نیولي وو درېشي راخوشي شوي دي. د ولسوالۍ تېره هفته طالبان نیولي وو چې اوس بیرته د افغان پوځیانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ د دوهمې مرحلې انتخاباتو کې د خلکو ګډون لپاره یې 15 میلیونه رای پاڼې چاپ کړي. وسله والې ډلې الشباب د سومالیا په موګادیشو کې د پارلمنټ په ودانۍ برید کړی او لږ تر لږه 8 تنه یې وژلي. نن د روس وزیر اعظم دیمیتری میدیدیف کرایمیا ته ځي. نوموړی باغ د دفترونه وګوري چې خلکو ته روسي پاسپورټونه ورکړي. د روس لخوا کرایمیا د ځان سره تړلو وروسته د میدیدیف دغه سیمې ته دوهم سفر دی.
اوریدونکو د خبرونو ورېدی لنډی سره زمونږ د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدی. تاسو کولی شئ په همدې چپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. اوس ما هارون بچا بشیر ګواخ او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه راکړئ. د الله پامان.